سلام ستړي مشي افغانستان کې د مخام وبچی شوي اسموک د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي پڅپو کې پروګرام ته ځنګل شوې ده چې احمد چیبر پاکستان سي قربدې د خبرونه په سوشي مو کې په لیږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه غندلې دي. غلی کرزی نن پر خپل ټویټر لیکلی دا برید د افغانستان پر خاورې د پاکستان لوري ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. غلی کرزی په دې ټویټ کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای دې د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو وریفای شوی ټویټر اکاونټ دا کوي د پاکستان د دفاع او ملي امنیت خبرونه خبروي ویلي و چې د پاکستان پوځ افغانستان پولي ته څیرمه د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په یو ټویټ کې راغلي دي په دې بریدونو کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي هغه مرکزونه هم په نښه شوي دي چې د پاکستان پر ضد یې ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوې ده چې د عملیات پای ته رسېدلی او چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړی دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه د برمله پر ولسوالۍ د طالبانو په بخښنې سره د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پاکستاني پوځ هم په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. تېر کال په اپریل میاشت کې هم پاکستاني هوایي ځواکونو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کم بمباري کړې وه چې پکې مرګ ژوبل هم اوښتي وه. افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه مهال ادبریت غندلی وه. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو په یو ګډه پریکړه لیک کې کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخواني امریکایي پوځي چارواکي او د استازو جرګې یو غړي نن پر خپل وېپاړه لیکلی دی چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره ده چې له امریکا چې د امریکا له ماموریت سره مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو ښځو او دغه راز قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو څېړل هم شامل دي. دغه پریکړه لیک د امریکا بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. وخته د طالبانو له رسېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د نپرو ښار ته ځي، هغه ښار چې څو ورځې پرې روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونه تېره شپه پر اوکراین تازه بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله او زیان هم اړولی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام لیکلی دي چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په دنپرو کې پیل کړې ده. هغه له پوځي چارواکو سره خبرو کې د هوایي مدافع سیستم پر ښې استفادې او د اوکراین ځواکونو ته د تجهیزاتو پر ور کړې خبرې کړي. پر اوکراین د روسیې ناموچه یرغل د 2022 کال په فبروري کې پیل شوی او لا هم دوام لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن داسې مهال د ځینو افریقایي هیوادونو له مشرانو سره ګوري چې دغه هیواد د اوکراین د غلو دانو د صادراتو د هوکړې د رد تمدید له کبله ناوړه عواقبو ته چمتووالی نیسي. د پوتین او افریقایي مشرانو دغه لیده کاته د روسیې د ولسمشر په پلارني چارټوبي سان پیټرسبورګ کې ترسره کیږي. لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل کړی، ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیوال ډګر کې منصبي شوی خو هغه لا هم ځینو افریقایي هیوادونو کې ملاتړ لري.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې ورستي ورشتونو د شاوخوا 50 کسانو ژوند اخیستی دی. د سیلونو په 14 ولایتونو کې خلکو ته زیان اړولی دی. د طالبانو د برېښنا او اوبو وزارت په راتلونکو دوو ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کوي. د دغه وزارت په وینا د کابل او هلمند د سیندونو په ساحه کې د سختو بارانونو او سیلابونو احتمال شته. د کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، غزنی، زابل، د اورزګان، ترنکوټ ولسوالي او د کندهار په ارغنداب ولسوالیو کې د سیندونو په مسیرونو کې د بارانونو او د لوړو غرونو د واورو د ویلې کېدو له امله د سیلابونو د بهېدو اټکل کېږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی ژمنه کړې ده چې په دریو ډیرو سیل زپلو ولایتونو میدان وردګ، کابل او لوګر کې به له خلکو سره مرستې وکړي. په همدې دریو ولایتونو کې د آی آر سی په وینا تر 1200 ډیرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوې دي. په دې خبرونه کې مو چې د سیلونو د بهیدو مسلې ته اختصاص شوې ده، د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي ته بلنه ورکړې ده چې له اقتصادي پلوه د دې سیلونو ارزونه وکړي. د کابل پوهنتون د مځک پېژندنې پخواني استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده چې له جیولوجي پلوه دا موضوع راوسپړي، او د اوبو د برخې متخصص وحیدالله صادقي په دې خبرونه کې راسره دی چې دا مسله توضیح کړي چې د سیلونو له اوبو څرنګه استفاده کېدی شي. البته سیلونه ګڼ منفي عواقب لري چې په خبرونه کې به بحث پرې وکړو. د میلمنو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه د ازادي راډیو له لارې اوریدلی شئ او په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. البته په هغه برخه کې چې د ورځې په ترڅ کې مو د دې خبرونې اعلان تاسو ته کړی و، په هغه برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو له اوریدونکو سره به ستاسو نظر بیا شریک کړو. رابشم لومړی دې ته چې نادم صاحب، ستاسو په باور له جیولوژي اړخه سیلونه افغانستان ته څومره زیان اړوي؟
سلام تاسو درنو میلمنو ته، استاذ همکارانو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه نیکی وړاندې کوم. تاسو ته معلوم دی چې خپل مځکه درې قشرې لري، یو اتموسفیر دی، یو لیتوسفیر دی، یو ستینوسفیر دی. اتموسفیر خو هغه په اصطلاح اقلیم دی، شاوخوا د مځکې هغه هوا ده چې دلته هم بارانونه کېږي، هم واورې کېږي، هم ټول دغه هوا اکسیجن دی چې موږ تاسو تنفس کوو، دغه قشر ته اتموسفیر ووایو. او لیتوسفیر هغه قشر دی چې موږ تاسو ژوند کوو، هغه روزنی فعالیت د انسانانو او د نورو حیواناتو پر دغه مځکې باندې کېږي چې دا قشر ته لیتوسفیر. ستینوسفیر دننه مذاب شکل موادی جننه په مځک کې موجود دي. نو هر دغه قشرونه یو بل سره ارتباط لري، ارتباط په دې چې هر مسله چې کېږي دوی متاثر کېږي. مثلا که چېرې په مذاب برخه کې اوبه ننوځي او دلته ګازات دي، دننه په ګازاتو کې انفجارات رامنځته کېږي، او دا انفجارات د زلزلې سبب ګرځي چې مځکه خوروي او کولای شي چې خطرات رامنځته کړي او ځینې تلفات رامنځته کړي. په دغه شان اتموسفیر هم که چېرې تاسو خبرونه اورئ او خبرې کړي مو دي چې د مځکه مخ په ګرمېدو ده، او د اقلیم بدلون ډېر تاثیرات پر دغه باندې راوړي، پر دغه آب و هوا باندې راوړي. یعنی غیر نورمال سیلابونه رامنځته کوي، او غیر نورمال ګرم دغه تودوخه د مځکه لوړیږي. دا ټول هغه دی چې هم د انسان د فعالیت رامنځته کېدای شي. په دې چې تاسو وګورئ چې د انسان فعالیت د مځکې پر سر او د ګلخانې ګازاتو د زیاتولو په اساس باندې، یعنی د تودوخې درجه د مځکې لوړه شوې ده، او دا تودوخې پر اقلیم باندې تاثیر کړی. تاسو ګورئ په دې وخت کې چې د اسد میاشتې او سیلابونه افغانستان ته راځي، او دا سیلابونه څومره تخریبات راځي. بل دا چې متاسفانه په ډیرو کلونو کې داسې دولتونه په افغانستان کې داسې پلانونه جوړ کړي نه دي چې دغه په اساس باندې هغه ساحه د تخریب د سیندونو سوایل تاکیمات عمومي دا کار نه دی کړی. مثلا دا اوس وګورئ چې سیلابونه راغلی جنریز ولسوالۍ ته، نورو ځایو کې پروان ولایت ته، نورو ځایو ته راغلي دي، مخکې لوګر ولایت کې، مخکې نورو ځایو ته. نو دلته پخوا مونږ په جیولوژي او کارتوګرافي لوی اداره کې کشافان درلوده، او داسې کامرې مونږ درلوده چې پس له دې ادرسې نه ثبات بل ثبات به چې سیل به دغه شو لږ شو، په هغه وخت کې به د مونږ څلویښت تیاره و چې مونږ کاملې پکې نصبې وي.
نادم صاحب تاسو د کومو کلونو خبره کوي؟
زه د ډاکټر صاحب نجیب د وخت خبرې کوم. دلته مهم شی دی، مهم دا دی چې دغه تیاره چې پورته کېده، دلته عکس برداري کوله، فلم برداري کوله چې دا سیل د کوم ځای شروع شوی دی، تر کومه ځای پورې تللی دی، ساحه د تخریب څه اندازه دی، اندازه د اوبو څه اندازه دی، دا ټول تصفیه د دغه عکسو په وسیله چې په آینده کې باید پلانګذاري څه وایي چې کم ځای تخریب شوی دی او د آینده د پاره مستقبل د پاره څنګه
مننه نادم صاحب دې موضوع ته بیا هم راشو او نور توضیح هم په دې برخه کې پکار ده. صدیقی صاحب ستاسو په باور دغه سیلونه چې اوس بهیدلی دي او نادم صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په افغانستان کې غم نه دی خوړل شوی چې سیلبرونه جوړ شي او که دغه رقم وضعیت لکه څرنګه چې اوس دی او روان وي او د چاپیریال پیژندنې کارپوهان هم همدا خبره کوي چې ممکن سیلونه په نړۍ کې زیات شي او د افغانستان غوندې ځایونو کې، څه فکر کوي چې ژر تر ژر باید څه وشي چې د دغسې سیلونو مخه تر یو حده ونیول شي؟
ډیره مننه تاسو ته، استاذ محترم او میلمنو ته، همداسې اوریدونکو ته. استاذ محترم هم اشاره ورته وکړه د سیلابو خطرات اټکل کول اوس او د مخکې نه یو څه متفاوت دي. نور کله به خلکو محلي شیوې استفاده کولې تر څو هغه تخریبات دوی محاسبه کړي، اما اوس د سټلایټ ایمیجونه موجود دي چې ریموټلی سنس ډیټا ورته وایي. دوی په هر ساعت کې د ټولې نړۍ یعنی د مځکې د مخ نه تصویر برداری کوي چې بیا په مختلفو ارتفاعاتو حتی تر 50 مترو لوړو پورې موږ دې تصویرونه لرو. خو مهم دی تاسو سوال ته راشو څه کول پکار دي د تغییر اقلیم. یو نړیوال معضله ده چې اوس اکثریت هیوادونه د هغه سره مخ دي. د جی سی ایف په نامه یو نړیوال صندوق موجود دی چې حدودا $12 میلیارد دوی یعنی فند لري چې هغو هیوادونو ته چې مخ پر ودې هیوادونه دي او بالخصوص هغه هیوادونه چې دوی د تغییر اقلیم د ناخوالو نه ډېر متضرر کی، نو د هغوی سره دوی کومک کوي. افغانستان کې موږ دغه پروژې او دغه فنډونه مخکې درلودل چې 2021 کال وروسته د طالبانو د راتګ سره هغه پروسه په ټپه درېدلې ده. نو ضرور ده چې هغو منابعو ته مراجعه وشي تر څو د کومې ناخواله چې په افغانستان کې رامنځته کېږي د سیلابو.
صادقي صاحب وبخښئ، صادقي صاحب محترم، دغو مراجعو ته به څوک مراجعه کوي؟ یعنی ستاسو په باور څوک کولی شي چې له دوی نه مرسته ترلاسه کړي؟
د افغانستان کې د دو جی سی ایف فوکل پوینټ چې دی د چې دوی سره رسمي سفته د نیپا په نامه یا نیشنل انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی په نامه چې ده د محیطي زیست اداره، هغه د دوی مستقیم فوکل پوینټ دی. مخکې هم دوی مستقیم دولت ته پیسې نه ورکولې بلکې د ملګرو ملتو د ادارو خواهی دوی ته افغانستان ته کومک کله چې دوی پروژې ورکولې او بیا همدا رقم به ادارو د ملل متحد دولت سره په همغږۍ باندې هغه امپلیمنټ کولې. نو هغه فکر کوم یو څه د رسمیت موضوع هم ده چې په هغه کې رول لري. خو موږ که وګورو د بل اړخه د تغییر اقلیم چې ده د دې نه دولت نه خلک ډېر متضرر کیږي، نو مهمه دا ده چې ملګرو ملتو ادارې لکه یو انډی پی ده، د اف ای او د خوړو اداره وه، همداسې ډبلیو اف پی ده او داسې نورې ادارې د یونیپ په نامه یا یونایټیډ نیشن انوایرمنټل پروګرام په نامه یو بله اداره ده، نو دوی کولای شي په هغو بخش کې د افغانانو سره کار وکړي او د سکتور خصوصي په مرسته باندې هماغه پروژې دوی عملي کړي.
مننه صادقي صاحب، مننه. البته دغه ځینې مؤسسې چې تاسو یادونه وکړه دا اوس هم په افغانستان کې فعال دي او له بېوسلو سره په ډول ډول مرستې کوي. حافظي صاحب محترم، که تاسو راشم له اقتصادي پلوه چې کله دغه سیلونه راځي دا خو راغلی دي زیانونه اړولی دي، له اقتصادي پلوه آیا داسې مراجع شته چې افغانان هغوی ته مخې کړي او یو څه ناڅه مرستې ترلاسه کړي؟ عادي مرستې مطلب نه دي، داسې مرستې چې په راتلونکي کې د سیلونو مخه ونیول شي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ستاسو محترمو همکارانو ته او محترم درنو میلمنو ته. داسې مراجع خو مخکې هم شتون درلودل، اوس هم شتون لري، خو مشکل دغه دی چې د زمونږ اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانستان د ډېر سهولتونو څخه د دنیا محروم پاتې شوی دی او تر څو چې داسې یو مناسب سیاسي بستر رانشي مشکل دی او که چیرې دوی مرستې هم کوي د انجوګانو او د ملل متحد له لارې کوي چې بیا نیمایي همغه په څه کې ځي ادمنستریشن کاست او د اداري مصارف او بیا اپریشنل کاست عملیاتي مصارف باندې ځي کنه په افغانستان کې مخکې دا مرستې کیدلې خو د مرستې څخه سمه ګټه پورته نه شوله یعنی تحکیم د سیندونو سواحل او په عین زمان کې دا د اوبو مهارول بندونه او دا شیان متاسفانه دغسې منظمن صورت نه دي موندلې او په هغه کې فساد شتون درلودل او ډېر برخه یې
وبخښئ عزیز صاحب دا اوس چې تاسو ویل چې د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله ده په داسې حالت کې چې حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی بیا هم داسې لارې نشته چې له خلکو سره په دې برخه کې مرسته وشي چې تحکیمات وشي او نور کارونه مخته لاړ شي
نه لاره خوشته دی ځکه چې اوس هم دا بشري مرستې چې کېږي دا هم یوه برخه د بشري مرستې دي د سیلاب ځپلو سره کېږي او د سیلاب د مخنیوي لپاره کېږي دا کیږي خو د ملل متحد لري کیږي او د ملل متحد په خپل بیا تشکیلات دونه زیات نه لچ په ټول افغانستان کې وغځي نو بیا پر رنجوګانو باندې کوي خو یو دیرش د سلنه په خپل ملل متحد اخلي یو دیرش سلنه غوي اخلي خو بیا چې نه پاتې سلوخ پیسه پاتې کډیر شفاف هم وي او ډیر سم هم د پیسې ولګي بیا قانون هم دوی یو ډیر برخه یې اخیستی دي نو په دې خاطر باندې د رسمیت پیژندنه د حکومت ډیر ګټور دی د افغانستان د خلکو لپاره
ډیره مننه حافظ صاحب د افغانستان د وروستیو سیلونو او رښتونو په ارتباط د ازادۍ په څپو کې له پروګرام نه بحث اوري په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی میلمانی له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو
ازادي رادیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده
ازادي رادیو تشریح اخلي د ازادي رادیو فیسبوک باندې سم مخته پرانیستې ده په دې کې د نعیم پوپل پونم د ازادي رادیو یو اوریدونکي و مفصله لیکنه کړې ده یو برخه به له تاسو سره شریک کړم د لیکي چې په افغانستان کې طبيعي آفتونه لکه وچکالي او سیلابونه او په وړاندې مبارزه البته د انوان په شکل ور کړی ده بیا لاندې لیکي دولت باید څه وکړي د لیکي وروستیو دوه کلونو به موسمه شدید او زیان اړوونکو ورشتونو او سیلابونو افغانانو ته د سر او مال زیانونه وړول خو په وړاندې د مبارزې قوي او ستراتیژیک پلانونه او کار نه تر سره وکړي د په وینا دولت باید د اوبو په مدیریتي برخه کار وکړي لوی او وړ بندونه او کانالونه ورغوي تر څو د ورشتونو اوبه کنټرول شي لوی وي خو د سیلابونو د تخریب مخه ونیول شي او لبلې خو اوبه مهار او د استفادې وړ وګرځوي خو دا کار لوی سرمایه ته ضرورت لري او د افغانستان په شان غریب هیواد د قرار کښېناستلو لوی بهانه هم دغه ده او په نړیواله سطحه د اقلیمي تغیراتو په وړاندې د مبارزې یوه لویه او بډایه کمیټه موجوده ده دوی بیا د خبرې ته نور تفصیل هم ورکړی دی چې ټوله له اوریدونکو سره نشم شریکولی خو که چېرته راشم همدغه برخې ته چې دوی دې ته اشاره کړې ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي صادقي صاحب څه کار کېدای شي په دغه شرایطو کې چې په کابل کې داسې دولت واکمن دی چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی
ګوره یو خو مونږ اوږدمهاله پلانونه لرو چې د هغه سرمایه ګزاری اوږدمهاله پلان ګزاری ته ضرورت لري په ایمرجنسی حالت کې حداقل د خلکو سره باید کومک وشي تر څو هغه خوندي ځای کې دوی د کوم مودې پوره چلته سیلاب راځي دوی واوسیږي د یو بحث په نامه د ارلی وارنینګ سیستم دا ډېر یعنی مغلق نه دی افغانستان کې اگر چې یو څه نه وای دی نو د دې هغه ابتدایي لارې باید خلکو ته وښودل شي تر څو یو بل سره تماس ونیسي او وکولای شي په داسې بیړنۍ حالاتو کې ځانونه خوندي کړي او په زمین کې د هر کلی او د هر ساحې په سات ها باندې موږ ضرورت لرو تر څو داسې عامل منفعه یو لوی ځای ولرو چې داسې ځای کې کله خلک چې بیکوره کیږي او هم زیان من کیږي د پوره غلطه ځای موجود وي. او په زمن کې یو مشکل په افغانستان کې دا دی کله چې سیلابونه رامنځته کی کومې ساحې چې هلته دي وروسته د واقعې څخه غلطه لاسرسی مشکل کی، ځکه په درو کې چې دوی اوسیږي سیلاب په دره کې راځي نو مواصلاتي لارې په دوی باندې بندي. نو مهمه دا ده چې موږ ځایي همسې د مرستندوی ټولنې او همداسې د دولت د خوانه مراکز موجود وي تر څو هغه کوم بیړني شیان چې ضرورت دي په هغو ځایو کې موجود وي او دوی باید منتظر نشي تر څو د مرکز نه یا د بل ځای نه دوی ته مرستې ورسیږي. نو خلک خپله ډېر داسې حالاتو کې چې کوم شی کولی شي ځانونه کیدای شي دوی خوندي کړي او کوم مواشي چې دوی لري هغه د هڅه وکړي چې د سیلاب نه دی لرې وساتي. او دا سیلابونه اکثره ډېر دوام نه کوي، حدود لاس شپو شاوخوا کې تر دو هفتو پورې هغه د ورښت هغه کمیږي، کچه کمیږي. همداسې سیلابو هغه کوم هغه اولي خطر چې دی له منځه ځي. او په افغانستان کې د سیلابو بل خطر تر دې زیات دی، هغه کوم رسوبات چې دوی ورسه انتقالوي، یعنی تخریب د سیلاب په ساحو کې زیاتیږي. یو بل موضوع چې مخکې موږ دوست دلته اشاره ورته وکړه، دا د تغییر اقلیم فند چې په افغانستان کې یعنی امپلیمنت شوله هغه کې زه خپله هم انوالو وم، د UNDP طریقه موږ هغه امپلیمنت کړه. موږ د UNDP نه هم یعنی پیسې اخیستلې، موږ دوی ته هغه ادمنستریشن کاست نه ورکولو. حدود 15 میلیون ډالر پروژې موږ په څلورو ولایتو کې امپلیمنت کړې چې دا شروع وه. او زه ویلی شم چې تاسو کولی شئ د سیکا په نامه چې په هرات او پنجشیر او په مزار او همداسې په اروزګان ولایتو کې چې کومې پروژې یعنی بهرهبرداری ته سپارل شوي د هغو کیفیت وګورئ. او زه خپله د انجینرۍ د بخش مسؤول هم د دو پروژو او یعنی دا زراعت کومه چې په هغو کې د فساد
په کوم وخت کې صدقې صاحب
2015 کې زمونږ پروژه شروع شوې وه، بیا 2020 کې ختمه شوله. همداسې بیا موږ د هغو نه وروسته یو بل پروپوزل ورکوي چې بیا د جوزجان او د ننګرهار ولایتونه موږ په هغو کې شامل کړل. هغه پروژه هم یو څه مخکې لاړه، یو څه یې بیا ودرېدله. او اکثره دا پروژې چې وې بیا موږ همغه کمیونیټیانو یا شوراو ته دا پروژې ورکولې چې دوی خپله تطبیق کړي. یعنې هاته موږ کوشش کولو چې شرکتونه دیم په دې کې ډېر انوالو نه اوسي، ځکه هغه محلي خلک چې دي هغو ته به کار زمینه مساعده شي. او بل دغه د ګټې پیسې چې شرکتو ته ځي هغه موږ په پروژو باندې ولګوو.
مننه صادقي صاحب. وبخښئ، تاسو په همدې برخه کې مخکې حافظي صاحب توضیح ورکړه چې د ملګرو ملتونو اداري مصارف زیاتي. حافظي صاحب محترم، څرنګه اوس نشته کېدی چې همدغسې مرستې په یو ډول را جلب شي؟
کېږي، خو باید یو ادرس شتون ولري چې دا غوښتنه وکړي د ملل متحده څخه او ملل متحده خپل پروګرامونو کې داخل کړي. نو یو مرجع خو باید شتون ولري. ځینې غیر دولتي ملي مؤسسات موږ یې نه لرو، که دغسې مثلا د افغانستان د حوادثو ضد ملي غورځنګ شتون درلودلی وای، یا یو ملي انجمن یا ملي اتحادیه، هغوی کولی شي دغسې یو درخواست.
څرنګه حافظي صاحب، یعنی په ملګرو ملتونو کې که چېرته د افغانستان حکومت استازیتوب درلودی، هغوی غوښتنه نه شوی کولی؟
نه، افغانستان خو د دوی لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی هم اوس هم وایي چې موږ دا پیسې چې ورکوو څوک شته چې د الفام وایي چې دونه پیسې راغی موږ ته ملل متحد رد کړ، وویل چې ما دا پیسې موږ طالبان ته نه ورکوو، دوی حکومت ته نه ورکوو، دا موږ یوازې دا پیسې فزیکل راولو افغانستان ته چې د افغانستان اقتصاد نسکور نه شي او یعنی هارد کرنسی شتون ولري په افغانستان کې، او بیا پیسې موږ په خپل اخلو په خپل مصرفو، حکومت په دې کې واک نه لري.
زما هدف دا پوښتنه دا وله چې که چېرته یو هیواد په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ولري، هغه د ملګرو ملتو نمایندګي هم کولی شي چې په مرکز نیویارک کې دغه وړاندیز وکړي کله چې ضرورتونه یې او که نه صرف هغه اداري برخه.
بله، هغوی کولی شي. هغوی کولی شي خو اوس هغه نمایندګي د اوسنی حکومت په واک کې نه دی. شتون لري ولې نه لري؟ څوکۍ شته، نفر هلته شته، هغه نفر بیا هیڅ ارتباط نه لري اوسنی حکومت سره، او حکومت هلته دا حق نه لري چې د هغوی په کارونو کې مداخله وکړي. نو زه هر وخت دې باندې کوم چې د افغانستان اساسي مشکل او معضله دغه دي چې دا یو بشپل مقتدر ملی مشروع حکومت باید ولري، تر څو کولی شي په بینالمللي ډګر او په ملي ډګر کې په قوت سره ورودانګي، د فقر د بین الملل لپاره، د حوادثو د مهار لپاره، او د نورو تدابیرو په خاطر په قوت سره دا کار وکړي او د بینالمللي فند څخه ګټه پورته کړي. اوس د فقر په مقابل ملل متحد یو پروګرام لري په نوم د توسعه پایدار. دا پیسې توسعه پایدار ډیر پیسې لري چې دا ورسته پاتې هیوادونه لکه افغانستان سره مرسته وکړي. اما دا پیسې نه ورکول کیږي، مخې ورکول کېدلې. مثلا همدغه د میثاق ملي په نوم یو پروګرام چې و، همدغه هم په دغه بنسټ و چې دا مرستندوی هیوادونه پیسې ورکولې په صندوق د افغانستان کې، او دا پیسې بیا مصرفېدلې د وزارت انکشاف دیهات له لارې. هغه ډیر ګټور و، اوس یې نه ورکوي که نه. نو په دې خاطر باندې دا ډېر لویه ستونزه ده، د عدم مشروعیت او عدم رسمیت د یو دولت. افغانستان عملا د څه څخه ګوښي دي، د دنیا د سیاسي حرکاتو څخه او راکړه ورکړه څخه بالکل بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر موږ افغانان ته ضرورت دی چې په اول سر کې خپل دا مشکل رفع کړي او داسې یو مقتدر حکومت جوړ
کړي. مخکې صادقي صاحب دې ته اشاره وکړه چې له سیل سره رسوبات راځي. نادم صاحب، دا رسوبات چې سیل راوړي او په ځینو سیمو کې خصوصا په میدان وردګ کې، په روسیو کې، په لوګر کې او د کابل په ځینو سیمو کې ځینې زراعتي ځمکې هم لاندې کړي دي، له دې کې څه رقم مثبت استفاده کېدای شي او منفي عواقب څه دي؟
د آینده د پاره د سندونو یا د سیل د بندښت د پاره ډېر مضر دی چې باید دغه رسوبات باید ایسته سي. بل مشکل دا دی چې د طبیعي بستر دی د سندونو یا د سیلبورو، یعنی په هغه طبیعي بستر متاسفانه چې خلک پکې کورونه جوړ کړي دي، په دې فکر کې نه وو چې وخت به سیل داسې پر کومه دا سیل لاړ شي. دا توجه نه سره دولتونه هم په دې کې فکر نه دي کړی. مثلا شاروالی کې، شاروالی چې هم په ولسوالۍ کې، شاروالی ستا هم په ولایت کې، دوی داسې پلانونه نه درلود چې دلته سروې کې وګوري چې استرالي حالت په وخت کې چې سیل راځي د اوبو پر کمه ولاړ شي، څه رقم دوی کولای شي چې مخنیوی وکړي د تلفاتو، او استنادي دیوالونه چیرې باید جوړ شي. متاسفانه دا کار نه سره. تاسو په دا کابل مثلا ولایت ګوري، په ملیونونو ډالره دا فقط دا دیوالونه جوړ شوي دي چې دا ځینې مؤسسات، ځینې شخصي کورونه، ځینې دا په مارش په کابل کې تاسو لیدلی دي چې ډېر مستحکم. اما مثلا د آمو سیند وګوري چې څومره مځکې اوبو تر اوبو لاندې شوي دي، نو دې باندې فکر نه شوی چې دغه استنادي دیوالونه باید په هغه وخت کې انتقال شوي وای. مثلا آمو سیند ته نور سیندونه چې مځکې خرابې، اوس هم جردیس کې تاسو وګورئ چې څومره تلفات رامنځته شو. نو دا رسوبات باید په هندي کې لیرې شي. او دوی مخکې دا دوست وویلی چې والا داسې عکسبرداري کېږي، نو عکسبرداري خو مشخص د افغانستان دپاره څوک نه کوي. که چیرې د افغان دولت د یو مؤسسات سره چې په سټلایټ کې لاسرسي لري چیرې قرارداد ولري چې په دې حالاتو کې دوی باید موږ دپاره عکسبرداري وکړي، فلم برداري وکړي، او نتیجه موږ ته راکړي چې موږ دلته مشخص کړو چې د کوم ځای سیل راغلی، تر کوم ځای تللی، تخریبات سایه څومره دی، رسوبات یې څومره دی. دا خو بیا موږ دپاره په کار دی چې مشخص نقشې یا عکسونه موږ ولرو. نو دا نور هیوادونه خو د موږ د تاسو لپاره دا والنتیر دا کار خو نه کوي چې صحیح دی. یو ځینې مقاصد دپاره به دوی کار کوي، اما د مشخص دی زموږ د افغانستان دپاره خو دوی دا کار نه کوي. دا د دولتونو ته پکار ده چې په دې حالاتو کې د نورو مؤسسات چې په سټلایټ کې لاسرسي لري، د دوی سره باید قراردادونه امضا کړي.
مننه نادم صاحب ازادي په څپو کې پروګرام لا سجی رټو او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې په رسمي په مستقیم ډول تاسو وګورئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپو حاضر شفیسی، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی ته بلنه ورکړې ده. صدیقی صاحب، مخکې نادم صاحب د سټلایټ د تصویرونو په باره کې دا خبره وکړه چې دا باید حکومتونه تقاضا وکړي، که څه هم حافظی صاحب په دې بیا بیا ټینګار وکړ چې تر څو پورې حکومت په رسمي ډول پیژندل شوی مرستې او سمې مرستې او اساسي مرستې له افغانستان سره سخت دي چې وشي او حتی نه کیشي، څرنګه دغه تصویرونه آیا په دغه اوسني شرایطو کې څوک ترلاسه کولی شي چې په کابل کې واکمنان دي؟
ګوره، د سټلایټ اکثره ډیټا چې دا اوس اوپن سورس ده، یعنی هغه ته کوای شي هر څوک لاسرسی عمومي. خو د استاد خبره سمه ده چې دینه باید خلک څنګه استفاده وکړي، نو مهمه دا ده چې هغه کومه نقشې چې ضرورت دي د تخریب ساحې هلته په هغو کې مشخص شي او ایدونه کوای شي، یعنی اوپن سورس دي بدون د دې نه چې دوی کوم پیسې شوی ورکیا. ریموټلی سنس ډیټا د هر څوک کوای شي ډاونلوډ کړي او د هر ساحې لپاره چې دوی وغواړي دغه نه استفاده کړلی شي. او په زمین کې د حافظی صاحب موضوع چې یاد کړه، د رښتیا هم د دولت په رسمیت پیژندل د کې رول لري. خو دا کوم فاند چې موجود دی د ګلوبل انوایرنمنټل فسیلټی په نوم باندې دی، دوی د هغو خلکو نه جزیه اخلي چې دوی هغه ګلخانهي ګازات تولیدوي، لکه پرمختللي هیوادونه چې د دوی صنعتي فعالیتونه ډیر دي چې په دې کې چین دی، همداسې هند دی، امریکا ده، د اروپا اتحادیه ده او نور هغه ملکونه چې دوی ډیر ګلخانهي ګازات تولیدوي، دونه بیا هغه د کاربن قیمت اخلي. او دغه جزیه باید لکه افغانستان غوندې او داسې نور هیوادونه چې تغییر اقلیم د ناخوالو نه دوی متضرر کیږي هغو ته باید ورکړل شي. یعنی دا داسې پیسې نه دي چې د چا امداد وي، او دا د افغانانو حق دی چون هغه پیسې تیار موجود دي، نو مهم ده چې هغو ته رسیدګي وشي. دا که دولت نه کیږي، د افغانستان چې کوم شخصیتونه دي، هغه که په داخل د افغانستان کې دي یا هم بهر د افغانستان دي، باید د خپل غږ اوچت کړي. او اوس خو د افغانستان یو ملل متحد کې یو نماینده هم شته دی، ځکه دا داسې سیاسي فنډ نه دی چې دغه په اساس باندې موږ د ملکونو ترمنځ کوم روابط چې دي په هغو باندې موږ تمرکز وکړو، بلکې دغه د متضررینو پیسې دي چې هغه کې غریب افغانان راځي او اکثرا د افغانانو تاسو پوهیږئ چې هغه بزګران دي او د سیلابونو.
مننه صدیقی صاحب. صدیقی صاحب، تاسو مهمه موضوع یاد کړه. زه فکر کوم ډیر کله افغانان دې ته انتظار وي چې یو مؤثره راځي او دا وطن به راته آبادوي، یو بهرنی به راځي او دا وطن به راته جوړوي، او یا به حکومت راځي او دا وطن به جوړوي. لیکن کله چې د خلکو مشکلات وي او خلک پسې وګرځي، ممکن تر یو بریده پورې مؤثره ګامونه هم واخیستل شي. حافظی صاحب محترم، تاسو په له اقتصادي پلوه په ډیرو مهمو پوستونو کې کار کړی دی او له نړیوالو ډیرو مهمو مؤسسو سره په ارتباط کې هم یاستئ، څرنګه د صدیقی صاحب خبره، آیا ممکنه نه ده چې ځینې اقتصادي چارو متخصصین لکه تاسو له ځینو نورو افغانانو سره یو ځای شي او په دغه مواردو کې ځینې مرستې افغانانو ته جلب کړي؟
ما مخکې خو عرض وکړل چې کچېرې دولتونه راځي او ځي، اما ځینې ملي مؤسسات باید تلپاتې وي. مثلا همدغه د طبیعي آفاتو پر ضد د مبارزې یو ملي غورځنګ باید شتون ولري، یو ملي جوړښت باید وجود ولري، هغه کې داوطلب خلک وي، متخصصین وي، ښه نوم لرونکي خلک پکې وي. زه یقین لرم چې دوی کولی شي لابي وکړي او دا د افغانستان
غږ. مثلا په داخل د افغانستان کې دغه د اوس لپاره شرایط مساعد نه دي، لیکن دا کوم افغانان چې له افغانستانه وتلي دي، دوی دغه رقم یو مؤسسه ورته وایو، مؤسسه به نه ورته وایي، دغه رقم یو اتحادیه یا یو ټولنه جوړولی نشي چې په مختلفو سیمو، مثلا یو څوک په امریکا کې اوسي، بل په کاناډا کې، بل په استرالیا کې، تاسو په اروپا کې، خو آنلاین هم سره یو ځای کېدی شي.
اوس خو مونږه دغه ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. اوس خو زه د اتاق د مشتابه په غونډو کې ګډون کوم. دا ګډون خو فزیکل نه وي،
بله
اکثرا د بهر څخه مونږه دا د لالیاري د واتس اپ لالیاري یا مثلا د زوم لالیاري یو بل سره غږیږو، او دا امکان شته چې داسې یو جوړښت جوړ شي او داسې یو لوی غورزنګ شي چې ډېر مینوال په دننه افغانستان کې هم شتون لري، متخصصین دي، او هغه خلک دي چې امکانات نه لري اما پوهه لري. هغوی سره له دغه خلک چې په بیرون کې دي، اوس مثلا پخوانی اوسېدونکي د افغانستان په کابل کې اوسېږي، کېدای شي چې هغه دغسې یو لوی څه وکړي، ابتکار وکړي.
او باشه بیرته دلته د ساسو خبره داسې شوه لکه ځینې نور افغانان چې وایي بیرته سیاسي رنګ ورکوي، یعنی که سیاسي رنګ ورته ورکړي ممکن اوسني واکمنان وار له واره مخالفت ورسره وکړي، ځکه چې بیا خو د اقتدار او د واک خبره شوه. لیکن د متخصصینو په سطحه باندې آیا ممکنه نه ده؟
نه، زما غږ زما خبره دغه و چې یعنی درنه په افغانستان کې هم په شمول د پخوانی ولسمشر خلک شتون لري،
بله
یعنی نور خلک خو ډېر زیات انجینران دي هلته، متخصصین دي، او خصوصي سکتور زمونږ ټول همکاران تقریبا 90% د زما همکاران هلته دننه په افغانستان کې دي. هغه ورځ د رئیس امید اتاق چې د شغل توکل شاه احمدیار راغلی و هلته ما سره ملاقات وکړل، خو بېرته افغانستان ته راغلو. نن هم لاړ قزاقستان ته چې ده یو غونډه دی زمونږ نمایشګاه دی د افغانانو هلته پرانیزي. نو اوس خو ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، ډېر امکانات ډېر زیات دي، کېدای شي چې مونږ په دا مجازي دنیا کې دا شی جوړ کړو او دغسې یو معتبر جوړښت جوړ شي چې د هغه پر بنسټ دنیا وکولی شي چې مونږ سره په یو معین ادرس یا په یو معتبر ادرس کې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي.
مننه،
دا امکان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د صادقي صاحب نظر واخلم. صادقي صاحب، تاسو د یو ځوان انجینیر په صفت باندې چې په افغانستان کې د کار تجربه هم لري، له نوې ټکنالوژي سره ډیر آشنا هم یاستئ، څرنګه آیا ممکنه نه ده چې داسې یوه ټولنه جوړه شي چې د افغانانو لپاره په اضطراري حالاتو کې دغسې مرستې راجلب کړي؟
مننه. ګورئ، تیر کال تاسې به اوریدلی وي د کوپ په نامه یو لوی کانفرانس و چې د تغیر اقلیم موضوع باندې د مصر په هیواد کې دا دایر شوله. نو د 28م کانفرانس یې راتلونکي کال کې ده. نو دې لپاره ضرور ده چې داسې متخصصین چې په کدې اقتصاد بخش کې وي، د محیط زیست بخش کې وي، یا هم نور د اوبو بخش کې وي، یا نور متخصصین، دوی کوشش وکړي چې هلته ګډون وکړي. هلته چې ګډون وکړي، هلته بیا ورکینګ ګروپونه جوړیږي. هر ورکینګ ګروپ د خپل ملک نمایندګي کوي. تیر کال د افغانستان صرف یو کس و، او په تیرو یعنی تیرو کو 15 کو 16 اکوم کانفرنسونه و، هغه کې د افغانستان نه د حوادث طبیعي په نامه باندې مبارزه با حوادث طبیعي په نامه یوه اداره و، د هغو خلک به ورتلل او د محیط زیست د ادارې خلک به ورتلل. نو مهم دا ده چې په هغو کنفرانسو کې د افغانانو ګډون یو څه زیات شي، چې په هغو طریقې نه کولی شي، یعنی هغه رسمي چینل چې دی د هغه طریقه ده، تر څو د افغانانو او د بدون د دې نه چې دوی کوم سیاسي هغه ولري، یعنی هدف ولري، هغه د افغانانو مشکل د نړیوالو سره شریک کړي، چې فرضاً د طالبان چې اوس راغلي که څوک یې په رسمیت نه پیژندي، نو په دې کې د نورو د عادي افغانانو څه مشکل دی چې دوی دا فنډونه نه ترلاسه کړي. بالکل د امکان شته دی که چېرته ضرورت شي، زه خپله هم په داسې فعالیتونو کې یعنې غواړم چې زه ونډه واخلم. ما په شان په سلګونو نور ځوانان شته دي چې زه د هغو سره ارتباط لرم، په امریکې کې اوسېږي، دلته اروپا کې دي موږ سره اوسېږي، یا هم په نورو هیوادونو کې، او ټول لوړې زده کړې تر ماسترۍ او پی ایچ ډي پورې لري. نو امکان دې داسې هغه شته دی، جوړښتونه شته دی، او دا مونږ ته یو نوی شی نه دی چې افغانان به دا نوی تجربه کوي. اکثریت هیوادونه هم داسې پلاتفورمونه لري چې هغوی طریقه دغه متخصصین هلته سره یو ځای کیږي، او دوی هغه خپل نظریات چې دي د ملک د بهترۍ دپاره هغه سره شریکوي. خو مهم دا ده چې جریان ایجاد شي او څوک رهبری وکړي. او
رهبری کار خرابوي. و صادق صاحب، افغانان چې کله قبل رهبری ته لاړه بیا سیاست ته ځي، او چې سیاست ته لاړه بیا افسرانه جوړی شي. خو مننه د نادم صاحب نظر به هم واخلم. نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د پانتون د یو استاد په صفت باندې چې اوږده تجربه پکې لرئ، آیا ممکنه ده؟
زه تاسو ته یو زیری در کوم چې پسله 2014 چې یوادونه افغانستان ته مرستې قطع کړې تقریبا، دلته یو بین المللي انسټیټیوټ په نام د شل، دا انسټیټیوټ په دې فکر شو چې څنګه کولای شو د افغانستان لپاره یو ستراتیژي جوړ کړو په ټولو برخو کې، حتی په سیلابونو برخو کې، ترانسپورت، زراعت، ټولو برخو، اوبو، انرژي، معدن، ټولو برخو کې. نو دوی دا په اته نوي صفحې تقریبا دا جوړ کړې. بالاخره د افغانانو سره تماس ونیوئ چې یوه برخه زه هم زم افغانستان ته تللی و، دوی میاشتې میلته تېرې کړې، موږ ملاقاتونه درلودل. یعنی په سپتمبر میاشت کې په پام کې لرو چې یو بین المللي کنفرانس په کابل کې راوبلو، او دې کنفرانس کې به ملګرو ملتونو استازي، د اکثر هیوادونو استازي، ډیپلوماتان او غیر افغاني او افغاني بهرني او داخلي متخصصین په دې کې برخه اخلي. یوه برخه به هم مطالعه دی د سیلابونو او د ساعت تخریبات او تاثیرات دا شان به هم هی پر برخ کې، او بل برخ د تاریخی آثار یا هم یو پدخ کې راځي. نو دا به ډېر ښه دغه دی چې دلته آفیسی صاحب ستا او دغه دمونږ ساس میلما دوست چې دلته په اوبو کې تخصص لري، بلل ورکړو چې داسې ستاسې د دغه راډیو له لارې دوستان چې مونږ اوري د مونږ سره وصل شي، چې په دغه کانفرنس کې مونږ ونډه واخلو. بل پس د کانفرنس کې یو مرکز دی د تایقاتی او تفسیری مرکز په کابل کې جوړیږي چې دا د ابن سینا په نامه، چې اوس هم هغه مونږ د وزارت د اقتصاد ورکړی چې راجستر شي. زه فکر کوم دا ډېر ښه فرصت دی، اپورچونیټی دی د افغانستان لپاره، په دې چې مونږ خو متخصصین باید غیر سیاسي عمل وکړو. او داسې ګوري چې طالبان خو څوک په رسمیت نه پیژني او د دوی په خبره هم څوک ناراضي، اما اگر افغانان چې متخصص دي او ځینې نهادونه لکه شیرال انسټیټیوټ یا بین المللي دی او ډېر مثبت ګامونه اخلي، مونږ ته مشورې راکوي، مونږ اړیکې د دنیا سره وسلوي، مونږ کولای شو چې د دوی په مرسته دا کانفرنس انشاءالله ترسره کړو او د دنیا کومکونه به هم جذب شي. او په دې چې مونږ بودیجه د دولت نه اخلو، بودیجه به انشاءالله پیسې شته په ټولو هیوادونه ژمن دي چې ورکړي او چا چې ورکړي، دغه پروپوزلونه به انشاءالله ترتیب شي او مونږ به ځان اختیار کړو، دوی ته به پلانونه وبخښو چې انشاءالله د افغانستان د ودې او توسعه لپاره به ښه زمینه برابر شي، هم د کار زمینه برابر شي. یعنی ډیپارټمنټونه جوړیږي چې زراعت ډیپارټمنټ دی، جیولوجي ډیپارټمنټ دی، د اوبو د کنټرول ډیپارټمنټ دی، د انرژي ډیپارټمنټ دی، د معدن، د ترانسپورت، اقتصاد، صحت، عالی تحصیلات، دا ټول یو ډیپارټمنټ باندې، د مخترعینو او د مبتکرینو په تشویق ډیپارټمنټ بی. نو دا ټول به انشاءالله پس د کانفرنس به چې دا مرکز تاسیس شي په کابل کې، او دغه څانګې به لري او دا څانګې د هر سکتوري برخه سره تماس نیسي او دغه مرسته کوي. مثلا هر وزارت سره متخصصین دي، هغه سره بکنی د دوی هغه مشکلات څیړي او د حل لارې ورته پیدا کوي.
مننه نادم صاحب، له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو، او د ستاسو دې خبرې ته هم چې حافظي صاحب څه ځواب ورکوي او صادقي صاحب.
facebook.com/azadiradio
د خبرونه تاسو په فیسبوک کې لیدل شي او د ازادي رادیو لاري اوریدل شي. ازادي په څپو کې پروګرام د زحمت چې ورسره کوربم. په دې پروګرام کې مو موضوع د افغانستان روسي سیلونه او رښتونه دي. په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی ته بلنه ورکړې ده. د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده، او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقي پرې خبرونه کې راسره ده. حافظي صاحب، د نادم صاحب چې کوم توضیحات ورکړل تر دغه لنډ اعلان مخکې، څرنګه ستاسو په باور آیا مؤثر به وي او کېدای شي چې متخصص افغانان سره یو ځای شي له دې لارې؟ حافظي صاحب، فکر کوم حافظي صاحب سره مو رابطه قطع شوی ده دوی نظر به بیا وخل بیرته به زنگ ورته وو صادقی صاحب که ستاسو نظر واخلم تاسو څه فکر کوی؟
نظر خو ښه نظر دی، اما یو شی چې زه غواړم دلته هغه یادواري وکړم، متخصصین که چیرته مونږ یعنی داسې یو یعنی هغه ډایرکټ امپلیمنټیشن مونږ په لاس کې واخلو، دا یو څه مشکل دی، ځکه چې هلته بیا داسې سیملټینیس یو اداره ایجادیږي د دولت سره او ترمنځ چې کوم د ملل متحد دی. ما په نظر که دغه یعنی داسې یو بنسټ رامنځته شي چې دوی د ملګرو ملتوی خونه یا هم داسې نورې نړیوالو ادارو خونه یو رسمي دریز ولري، او دا دریز د دوی دا وي چې د ملګرو ملتو د خوا چې کومې پروژې په افغانستان کې تطبیق کیږي دوی ته یو څه اجازه ورکړي چې هغه د هغو مانیټورینګ وکړي، همداسې مشوره یې هغوی ته ورکړي.
مننه صادقي صاحب. په همدې برخه کې به د حافظي صاحب نظر هم واخلم. حافظي صاحب، څرنګه د استاد نادم چې کوم وړاندیز وکړ، آیا ممکن ده چې افغان متخصصین داسې سره یو ځای شي؟
او امکان لري. ول نه یوازې متخصصین، بلکې په عین زمان دا خلک چې د افغانستان د ودانۍ لپاره او د خوندیتوب لپاره لیوال خلک دي، او په دغه هکله متخصص نه لري، خو په بل ساعته کې هغوی خپل پوهه او خپل پرستیج لري، کیدای شي چې د یو لابي ګروپ په حیث د مرستو د جلبولو لپاره داسې یوه ټولنه یا یو انجمن یا هر څه چې ورته وایست اتحادیه جوړ کړي. او ملل متحد اوس خود اساس سره معامله کوي، دا انجوګانو سره، غیر دولتي مؤسسات سره خپل کارونه سمبالوي. کیدای شي چې دغه یو معتبر مؤسسه سره هم کار وکړي، او پنځمون کیدای شي دا خپل التم ثبت شي د ان ډی پی په هغه کې لیست داخل شي، او په یو معتبر هیواد کې دا رجستر شي لکه امریکا یا لکه جرمني یا یو بل هیواد کې. دا کولی شي، بالکل معمول دی. اوس دولت سره چې مرسته نه کوي، د غیر دولتي مؤسساتو په شمیر کې خدا راضي او ډیر معتبر غیر دولتي مؤسسې نه جوړي.
مننه حافظ صاحب. د دې خطر شته بحث راون غړو او بیرته سیلونو ته مخکو، د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې په راتلونکو ورځو کې هم د ورښتونو امکانات شته. صدیقي صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې خلک باید څوک
ګوري؟ تیرې ورځو کې افغانانو ولیدل چې کومو ساحو کې چې دوی کورونه وو هلته سیلابونه راغلل، نو د دوی دپاره یو لیسن لرن چې ورته وي که نه، چې د زده کړه وشوله چې کومو ساحو ته دوی باید ولاړ نه شي، یا که د شپې هلته کورونه نږدې وي کوشش وکړي د هغه ځایونه دوی تخلیه کړي. اکثر ساحو کې افغانستان کې چې موږ یو مشکل لرو چې هلته موږ هایدرولوژیکي ډیټا ثبت یې نه لرو، چې موږ فرضاً د کلو په اساس باندې هغه ورښتونه ثبت کړي وي، یو څه د ډیټا یعنی خلا موجوده ده. خو که د سپینګیرو نه بیا دوی پوښتنه وکړي چې هغه د اکثر سیل تر کومه ځه پورې راغلی و، فرضاً کوم کوم کورونه سل کاله مخکې، اتیا کاله مخکې، همداسې شپېته کاله مخکې، دغه سلسله د هایدرولوژیکي چې ده اکثره وخت هغه تکرارېږي. خو دوی د دغو نه یو څه اضافه ارتفاع نور هم په نظر کې ونیسي، ځکه تغییر اقلیم موجود دی، او هڅه دې وکړي تر څو داسې ځایو کې دوی میشت شي چې هلته د خطرونه دی یعنی کورو ته متوجه نه وي، هم هغه کوم څاروي ځایونه چې دي هغه دغو ځایونه انتقال کړي، او هڅه وکړي نور خو داسې ډېر هغه نه شي کوی چې یعنی همغږي وکړي، کوشش وکړي هغه ساحې تخلیه کړي.
مننه صدیقي صاحب. نادم صاحب، په افغانستان کې یو دود دی دا دی چې ازادي راډیو هم په ځینو مواردو کې رو تقریبا چباندی دو لسیزو که دست راپورونه لرل چه کل بسیل راخه، او پوی بساها که ویزین کورونه تخریب کل او خلق بطری او وطل، او رو سبا خلق بیچارگان بیر تامغ کورونه تاور اغرل او اغا کورونه بیر تاودان کرل. تاسو دیو متخصص به صفت چه لارشوانه ورته لره؟
خبر داده چه وقت چه مثلا دستی سیلابون رسی او دو به تخریبات وطل دیوی کورنی یویش نفر جلیس که تلفات و دا دیر دردون کنه، نو ضرورت ده که پدی مسائلی که دولت باید د متخصصینو نظریات باید واخلي او متخصصین په منطقې ته ولاړ شي. دوی د صادقي خل صاحب خبره چې هلته ستلاید افسونه دي واد اخلي منطقې ته ولاړ شي. ګورئ مثلا یو خوالی چې دا د کیاني عکسونه یا ستلاید عکسونه لري چې مثلا تاسې د آمو سیند و څنګ ته ولاړې تاسې فکر کوئ چې د آمو سیند بستر په کلونو په کلونو دغه بستر دی. الان چې تاسې د ستلاید عکسی واخلئ چې ما خپله زه خو د فضایي تحقیقاتو پخوانی رئیسم وم همزمان چې ما درس ورکول، نو هلته د عکسونه ډېر واضح ښیي چې د بستر د سیند کم ځای و کم ځای ته راغلی اوس چیرې دی واضح نه در کېږي. لکه مثلا هغه جیولوجیکي درزونه چې په سترګو نه معلومیږي چې ولاړ شي منطقې ته، اما خپله ستلاید عکسونه در ښیي چې دا درزونه په کم ځای دي، د کم ځای شروع سوی دي، اندازه د درز څنګه دی. چې مثلا تاسې مونږ یو په نوم د جیودینامیک یو پروژه چې د خپل مالف دغه پروژه چې پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی چې پردی درزونه مونږ د جیولوژیستان په وسیله تشخیص کړ، بعد نقشه باندې منتقل کړ، خپل پلانی او ارتفاعي شبکې مو باندې جوړ کړې چې مونږ کولای شو علائم د زلزله نه زلزله علائم د زلزله پیشبینی کړو. په دغه شکل د سیلابونو د مخنیوي لپاره خو نه چې په آینده کې چې راځي سړی کولی شي د دغه عکسو نه استفاده ګټه پورته کړي او ساحه معلومیږي چې پخوا به کوم ځای کې سیل و څنګه کم راغلی چیر راغلی. ډاکټر تشخیصي دي او متخصصین کولی شي دلته د ساحه د تخریب تشخیص کړي او خلک ته ووایي چې دلته به کورونه نه جوړي، یو څه به وړاندې شي هغه ځایو ته ولاړ شي چې هلته خطرات د سیل نه وي. دا ډېر مهم مشکل کار نه دی، په شرط چې دلته متخصصین لاس په کار شي او دولت متخصص ته کار وخی او دوی ته وظیفه ورکړي چې امکانات په لاس ورکړي چې دوی دغه متخصصین دي، دا مسایل علمی وسایل دي چې باید وڅېړي.
نادم صاحب، تاسو زلزلې ته اشاره وکړه، له سیلونو وروسته فکر کوم د زلزلو خطرات هم زیاتېږي، که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
خبره ده چې دننه په سلاغه ستینوسفیر ساحه دغه کې قشر کې چې دننه د مځکه ده، دلته آهکی خو تاسو پوهیږئ چې مځکه غیر متجانس ساختمان لري او دننه په مځکه کې آهکی دغه سته ساحات سته که چې اوبه اخواته ورځي هلته خو دغه مجرا نسته چې ګازات ووزي، نه هلته انفجارات کېږي. انفجارات چې وشو تکانون ورکوي، یا مثلا لومبیش ورته وایي، یا دننه مثلا چپکیږي داسې هغه ځایم چې معلق دي دننه په مځکه کې هغه خوییږي، دننه تکان ورکوي مځکې ته، یعنی زلزلې باعث ګرځاږي. یعنی د بل زلزلې عوامل ډېر شیان دي چې امکان لري، خصوصا د اورښتونو په وخت کې هغه ځایونه چې په دننه په مځکه کې آهکي ساختمان ولري هلته ډېر د زلزلې امکان شته.
یعنی ستاسو په باور باید له دغو سیلونو چې په وروستیو کې بهیدلي دي او په راتلونکي کې هم په څو اونیو کې اټکل کېږي، خلک باید زلزلې ته هم یو ډول آماده واوسي، همداسې ده؟
بله بله، باید دوی آماده واوسي او په اصطلاح په شکل چې زلزله علائم پیدا کېږي دوی اولو لرزو کې باید ځان وباسي د کورونه داسې کېننی نه. مونږ تاسې خو وایي دغه وایي یو متل دی په پښتو کې، وایي یخ د خدای په پار نه ګرځي، د خره په زل ګرځي. که چېرې مثلا کابل سینا په می کې تاسې ولاړ یاست منفي 15 درجې د شپې او تاسې وایي د خدای پار د نجات راکړه، خدای نجات نه درکوي، وایي د خره زل چې په ځان واچوي تا ته نجات درکوي. اوس هم په دې حالت کې مثلا خلک په کورو کې ناست وایي بسم الله الرحمن الرحیم، خدا په شک نه دی چې د خدای نوم اخیستل خو ښه دی، دا مسلمانان یو، اما ضرورت دا دی چې باید د کوره ووځي، نو داسې نه چې کینې چې تاسو نجات درکی، نجات نه درکی، د تلفات باعث کیږي داش.
مننه نادم صاحب. حافظی صاحب، کدا بحث ستاسو په څرګندونو باندې راون غړو، په افغانستان کې او په پاکستان کې هم اقلیم ګډوډ دی او په هند کې هم ګډوډ دی، له اقتصادي اړخه د دغه عواقب تاسو څرنګه ښکاري؟
او د یو خو د طبیعي حوادث دي چې په پرمختللي هیوادونو کې او په اقتصاد لرونکي هیوادونو کې دا محرکیږي. مګر مثال په توګه اوس په جاپان کې 9 درجې زلزله کیږي او دا حالته دوی دغسې تعمیرونه جوړ کړي دي چې په 9 درجو په مقابل کې هم مقاومت لري، اما که 5.5 درجې په افغانستان کې وشي 8.5 درجې خدای مکړه د ټول وطن تبا کیږي. نو په دې خاطر باندې باید په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ مخکې مونږ دا نظر ورکړی وو چې دا ساختمانونه چې نوی په افغانستان کې دا ټول باید د بنګلي معیارونو سره برابر وي، د سیلابونو په مقابل مقاومت وسي، د زلزلې په مقابل مقاوم وسي، د بادونو په مقابل مقاوم وسي. خو په هغه باندې متاسفانه پاملرنه نه دي شوې، او که خدای مکړه داسې یو لوی زلزله راشي په دا اول په کابل کې به تلفات ډېر زیات وي. نو دا چې سیل راځي مځکه تخریبوي، کورونه له بینه وړي، دا غریب خلک لا پسې غریبان کیږي. نو ځکه دا چاره خو لري، د مثال په توګه همدغه اول خو گیاهی پوشش د مځکې بالکل له بینه تري دي. یو عامل د سیل سیلاب همدغه د پوشې گیاهی نشتون دی. مخکې کوم ځنګلونه موجود وو، طبیعي ځنګلونه وو، بیا نور د بوټي وي هلته، دا ټول شیان د سون مواد په حیث ځینې کار واخیستل شو. که چیرې داسې یو اوږدمهال پروسه شتون ولري چې دا بیرته دا پوښښي گیاهي دی څه د مځکو او د څه جوړ شي، یقین لرم چې دا سیلابونه اثرات به ډېر لږ شي. او نور بیا موانع شته چې دا متخصصین په هغه باندې ډېر ښه پوهېږي. خو سیلاب په خپله یو ناورین ده، او زلزله هم د هغه په مقابل کې ناورین ده، او دا هغه وخت ډیر زیان رسوي چې تدابیر ورته ونه نیول شي.
مننه حافظی صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. له استاد خلیل احمد نادم څخه هم مننه کوم، او د اوبو د برخې له متخصص وحید الله صادقي څخه هم مننه کوم چې په دې برخه کې ګډون وکړ او خپل نظر یې له موږ او د ازادي راډیو له اورېدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره شریک کړ. تر بلې خبرونې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی وي.
نصیحتوں دی کوے راتا اے ہے ہے اے ہے ہے نصیحتوں دی کوے راتا کونیم غگن دی کوے راتا نصیحتوں دی کوے راتا ستو ندی کوی راتا کونیم غگن دی کوی راتا نصیحتو نا کوئی را